سمغه غلا زده رادیو ناورې وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې دوستانو زه اجملند او زمونږ همکاران مو هر کله کو په روانه خبرونه کې بمو د ولسمشر اشرف غنی او د اجرائی رئیس عبد الله د ورستۍ لیدنې له نتایجو خبر کو نور ریپورتونه ملرو خو پیل خبرونه کو ناجیه صفې د افغانستان اړوند خبرونه دروري
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اورې تمه ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل په هدف راتلونکو نه 15 او ورسته ناست تر سره شي. د افغانستان د ولسمشر لومړي مرستيال په ولسمشر غنی توند انتقادونه کړي او له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره سو بیلابیل کمیسونونه ګمارل شوی. د خبرونو تفصیل د افغانستان اجرائیه ریاست وایي تمه ده چې د ملي وحدت د حکومت رهبرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل په هدف راتلونکو نه 15 او ورسته ناست تر سره شي. د اجرائیه ریاست مرستيال ویان امید مایسم نن په دې اړه ازادي رادیو ته ویل
قرار است که هفته پیش روی هم درخت
دی وایي تمه ده چې راتلونکو نه هم د ملي وحدت حکومت رهبران خپل منځو کې ناسته ولري او د دواړو رهبرانو ترمنځ په پاتې اجمنو او هغه اجمنی چې دوی خلکو ته ورکړي په هغو مسایلو بحث وکړي
تبادله نظر صورت وکړي.
نموړي ویل چې د تیرې ورځې په بخم هم د ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرائی رئیس عبد الله ترمنز ناسته تر سره شوې ده. د خغلی میسم په وینا ملي مشارکت عادلانه استازیتوب د شایسته سالاري موضوع د حکومت د اصلاحاتو پروګرامونو لپاره د حکومت د رهبرانو ژمنتیا دوه ګونی چلن نه ډډه کول او د حکومت په ټولو پریکړو کې د اجرائی رئیس حضور هغه مسایل چې د ولسمشر او اجرائی رئیس ترمنز پرې بحثونه شوي. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستيال وایي په حکومت کې هیڅ ډول کاري صلاحيت نه لري او ولسمشر د هغه ټول واکونه ورنه ځانته کړي. په هغه ویډیو کې چې د جمهوریت ریاست د لومړی مرستيال د دفتر د رئیس عنایت الله بابر فرهمن رسمي فیسبوک پاڼه کې نن خبره شوې لیدل کېږي چې جنرال عبدالرشید دوسم په ولسمشر غنی تون انتقادونه کوي او وایي چې ولسمشر غنی د هغه په کړنو باور نه لري او ترې ملاتړ نه کوي. په تیرو کې هم د جمهوریت ریاست لومړي مرستيال جنرال عبدالرشید دوستم د حکومت پکړنو انتقادونه کړي خو تر اوسه د افغانستان د جمهوریت ریاست دفتر د خغلی دوستم د دغه سرګندونو په اړه سند ویلي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره سو بیلابیل کمیسونونه ګمارل دي. په پیښور کې د افغانستان جنرال قونسل عبد الله وحید پویان نن ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی تیر ماښام د افغان کډوالو له استازیو سره کتلي او د هغوی د ستونزو له واردو وروسته د دستور ورکړی.
رئیس جمهور پریکړه وکړه چې په څلور دیش ولایتونو کې کډوالو ته ځمکې او شهرکونه جوړیږي. دوی عاجله د $200 میلیونو مرسته اعلان کړه چې دا به په کابل کې نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي. په مختلفو برخو کې لازم هدایتونه ورکړل.
د پریکړه په داسې حال کې کېږي چې د یو شمېر راپورونو په اساس په دې وروستیو کې په پاکستان کې له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کېږي او یو شمیر مدني فعالان افغان حکومت په پټو معاملو تورنوي او ټینګار کوي چې د ملي وحدت حکومت مشران باید لوی جرګه په ټاکلي وخت راوغوړي. د مدني ټولنو په استازیتوب ځوان مدني فعال عطاوله حیران نن خبر اعلان ته ویل چې د هیواد امنیتي وضعیت ورستر بلی خرابېږي او نور د حالت خلکو ته د زغم وړ نه دی.
دلته زمونږ ولس قرباني ورکي او موږ دا حالات موږ نور د زغم وړ نه دي. زمونږ د ملي اردو ساتیرو ته د خوراک چین ورسیږي او دوی په ار کې په دې بوختي دا زمونږ ستاده مینه ستاسو د وزارت ستاسو ازما ما ته وخت راکا او زما د غختنه او منځما د ومنه نور د ولس غزغم تر هده پات رسیدلی.
دا خبرې په داسې حال کې کېږي چې په دې ورسیو کې د هیواد په بیلابیلو برخو کې امنیتي وضعیت مخ په خرابېدو دی. دا د افغانستان اړوند خبرونه بهرني خبرونه له فریبا ظاهر څخه وري.
ازادي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له پاکستان وغوښتل چې د هغو تروریستي ډلو چې په سیمه کې د سولې د ټینګښت مخنیسي پټنځایونه له منځه یوسي. جان کیری پرون وویل پاکستان په وروستیو میاشتو کې له ځینو پرمختګونو سره سره دې ته اړتیا لري چې د هغو سختریزو په وړاندې چې د خاورې دننه یې پټ دي جدي مبارزه وکړي. کیری دا څرګندونې له هند څخه د کتنې په دوهمه ورځ وکړې او زیاته کړې چې پاکستان باید د حقاني شبکې او لشکر طیبه په څیر ډلو باندې فشارونه زیات کړي.
It is clear that Pakistan has work to do in order to
دوی دا واضح ده چې پاکستان باید پر دې کار وکړي او په دې هیواد کې پر هغه ډلو چې په تروریستي فعالیتونو کې شکل دي ډیر فشار راولي او دوی هم باید له موږ سره کار وکړي. د امریکا متحده ایالات د پاکستان د استخباراتو اداره د حقانی شبکې په ملاتړ تورنوي. د پاکستان پوځ په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې چې حقانی شبکې ډیره ده پوځي عملیات پیل کړی دی. ازبکستان نن له پخوانی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 15مه کلیزه لمانځي. دا ورځ داسې مهال لمانځل کیږي چې د ازبکستان خلک د ولسمشر اسلام کریموف د روغتیا او د دا چې څوک په تر هغه وروسته د یوه چارې سنبالوي اندېښنه لري. د ازبکستان حکومت اګست پر 28مه نیټه د اسلام کریموف د روغتیا په اړه خبر ورکړ چې د یوې سختې ناروغۍ له کبله بستر دی. تر هغه وروسته په رسمي ډول د ولسمشر کریموف د روغتیا وضعیت په اړه څه نه دی ویل شوی، خو داسې اوازې خپرېږي چې د کریموف د ځایناستې په اړه په هغه هیواد کې په پټه هڅې روانې دي. له پخواني شوروي اتحاد څخه د ازبکستان د خپلواکۍ رئیس اسلام کریموف یوازینی کس و چې د هغه هیواد مشري یې کوله. ځینې ناتایید شوي راپورونه وایي چې نوموړی د اګست پر 9مه نیټه مړ شوی دی، خو د اګست پر 10مه د ولسمشر کشرې لور لولا کریموا پر انستاګرام خپل پیغام شوی وو او ویلي وو چې پلار یې لا هم ژوندی دی او د دې په خبره شایي بېرته روغ شي. له وړاندې پلان شوی وو چې ولسمشر کریموف به د ازبکستان د خپلواکۍ ورځې په مناسبت په تاشکند کې په یو کنسرت کې برخه واخلي، خو اوس هغه کنسرت لغوه شوی او نور هغه پروګرامونه هم چې په همدې مناسبت پلان شوي وو ځنډېدلې دي. یو روسي ډیپلومات ویلي چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د اټومي موافقې په برخه کې د ژمنو خپل برخه پوره کړې، خو وایي د ایران په وړاندې د دوی وړخیز بندیزونه لا هم پر ځای دي او هغه د ایران لپاره لوی خنډونه جوړ کړي دي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال سرګی ریابکوف پرون ایران ته په خپل سفر کې د ایتارتاس خبري اژانس ته ویل چې امریکا خپلې هغه ژمنې چې تیر کال یې له ایران سره په اټومي موافقتنامې کې کړې وې عملي کړې دي، خو وایي تر هغه ډېر کار یې نه دی کړی. د ریابکوف خبره ټول هغه یو اړخیز بندیزونه چې تر اټومي موافقې د مخه د امریکا لخوا پر ایران لګول شوي وه پر ځای پاتې دي. دی وایي د دغو تحریمونو له مخې د ایران هر معامله چې په ډالرو کېږي باید د امریکا لخوا تصدیق شي او کیدای سي هر وخت وځنډول سي. ریابکوف دا هم وایي چې د اکثرو نړیوالو بندیزونو لری کېدو سره سره ډیری آسیایي او اروپایي شرکتونه له ایران سره د خپلو معاملو په برخه کې له احتیاطه کار اخلي. او د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهور غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ یو ځل بیا د کډوالو په وړاندې په خپل لانجمن دریز ټینګار وکړ. له اونۍ رئیس ویل کېدل چې نوموړی به د کډوالو په وړاندې خپل دریز نرم کړي، خو د پرون بیا خپله کلکه اراده څرګنده کړې چې له متحده ایالاتو به بهرنیان لرې وساتي. ترامپ پرون ویل چې د ایستلو یو ځواک به جوړ کړي څو هغه کسان چې په غیر قانوني توګه د متحده ایالاتو خاورې ته داخلېږي بیرته خپلو هیوادونو ته واستوي، او هم به د سوریې او لیبیا په څیر د یو شمېر هیوادونو اتباعو ته ویزې ورنه کړي. ترامپ ویل چې له مکسیکو سره په پوله به د یوه دیوال پر جوړېدو یو دیوال جوړ سي، او ویل چې لګښت به مکسیکو ورکوي.
We will build a great wall along the southern border.
دوی موږ به په خپل جنوبي سرحدونو کې یو لوی دیوال جوړ کړو او مکسیکو به لګښت ورکړي. موږ به په جنوبي سرحدونو کې د یو کلاک لوړ او ښکلې دیوال د جوړېدو کار پیل کړو. خود مکسیکو ولسمشر ویل چې د پرون ډونالد ترامپ ته ویلي چې هیواد به هیڅ کلام د دغه امنیتي موانع لګښت ور نه کړي. د خبرونو پای
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه واوري او ری خبرونه مو واوریدل. کولای شي چې تفصیلي زموږ په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې وګورئ. د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې ولسمشر او اجرائیه رئیس تیر مخام د څلورم ځل لپاره یو بل سره لیدلی او د یو شمیر مسلو په اړه یې له یو بل سره خبرې کړې دي. د چې په دې خبرو اترو کې کوم مسایل څېړل شوي دي په اړه به یې رپورټ ولرو. د هلمند خلک وایي حکومت د هلمند وژغوري یا د جواب ورکړي.
سنگین کجکی ناوا ندالی گرمسیل خانشین گریش ولسوالی او د لشکرگاه شار تر سخت امنیتی تهدید لاندې دی.
دا خلکو د یوې اعتراضیا غونډې حال بدر کړو او له دې به مو خبر کو چې په خیبر پښتونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل وایي ولسمشر په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هوارولو لپاره یو شمیر پریکړې کړې دي.
رئیس جمهور پریکړه وکړه چې ټول څلور دېرش ولایتونو کې به کډوالو ته ځمکې او شهرتونه جوړیږي. دوی عاجله د دولس میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه چې دا به کابل کے نوی خار کے بعد بھی تھا کہ وہ کچھ نئے خارگوں سے جڑی
دا شخړې او سولې په انسټیټیوټ کې څېړونکي حکمت الله عظیمی به په دې وغږو چې دا ولسمشر او اجرایه رئیس ترمنځ روانې خبرې اترې په کومو مسلو دي او د دوی ترمنځ شته اختلافات څومره جدي او څومره هواریدونکي دي. دا به مو اوري چې په فراه ولایت کې نن د روغتیایي علومو په انسټیټیوټ کې د کانکور ازموینه اخیستل شوې ده. د افغانستان د هوایی دفاع له پوهنتون څخه 115 نوي افسران فارغ شوي دي. که وخت وو ځینې نور رپورټونه هم لرو، راسره اوسئ. دوستانو زموږ غږ له ازادۍ راډیو نوري زموږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو پیلېږي او د ماښام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدلی شي. د افغانستان اجرایه ریاست وایي چې ولسمشر او اجرایه رئیس تیر ماښام د څلورم ځل لپاره له یو بل سره لیدلی او د یو شمېر مسایلو په اړه له یو بل سره خبرې کړې دي. د اجرایه ریاست یو ویاند امید مسم ازادۍ راډیو ته وویل چې د دواړو مشرانو ترمنځ په پنځمه ناسته راتلونکې اونۍ جوړه شي چې دا به د اختلافاتو د پای وروستۍ لیدنه وي. دا چې کوم مسایل د ناستو کې څېړل شوي زموږ همکار اجمل تورمان همدا اوس د کابل په سټوډیو کې دی، نور معلومات لدا ورو مهرباني وکړئ تورمان صاحب.
بله ان سپ تاسې او د ازادۍ رادیو اوریدونکو ته سلام په وړاندې کولو سره، لکه څنګه چې تاسې ویل، د افغان حکومت دواړه مشرانو د چهارشنبې په ماښام له یو بل سره لیدلی او د اختلاف وړ یو شمېر موضوعات په اړه سره خبرې کړې دي. د جای ریاست یو ویان امید منسم ازادۍ رادیو ته ویل چې په دغو خبرو کې د سیاسي تفاهم لیکم له مخې پر تعیناتو د مشورې په اصول او ملي مشارکت عادلانه استازیتوب شایسته سالاري د حکومت اصلاحي پروګرامونو ته صداقت او ژمنه او د دوګونی برخورد د پرهیز پاړه بحث او خبري شوې دي. خغلی میسم د غشان ازادي رادیو ته ویل چې راتلونکو او پنځم لیدنه به د دواړو مشرانو ترمن راتلونکو نه تر سره شي چې د خبره د اختلافونو د پای په لړ کې به د دواړو مشرانو ولسمشر او اجرایي ورستۍ لیدنه وي.
قرار است کې هفته پیش روی هم دو رهبر میان هم نشسته باشند و با کم اوریدې کې مرتبط به تعهدات که میان دو رهبر و تعهدات مشترک دو رهبر به مردم افغانستان سپرده بودند، پیرامون از او بحث ها و تبادل نظر صورت بگیرد. به احتمال زیاد شست آخری باشد.
انسب د یادونه ده چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله ترمن د اختلافونو د ختمولو په هدف دغه غونډې چې څمو د مخ کې د اختلافونو رسنی شول، په داسې حال کې کیږي چې د ولسمشر غنی لومړی مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم هم ګلیتا خوله پرانستې او ویل دي چې هیڅ ډول کاري صلاحیت نه لري او ولسمشر هغه ریزان ته کړی دي. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل په هغه ویډیو کې چې نن د خاغلی دوستم د دفتر د رئیس عنایت الله فرحمن په فیسبوک پاڼه کې خبره شوې راغلی چې د ولسمشر مرستیال ولسمشر په هغه کړنو ویلي چې ولسمشر په هغه کړنو باور نه لري او ملاتړ هم ترې نه کوي. خاغلی دوستم په دغه ویډیو کې خپل پلویانو ته په خطاب کې ویلي چې څرګنده پریکړه تر دغه لوبې ډیره ښه ده او اړتیا ده چې دوی خپل حقونه ترلاسه کړي. خاغلی دوستم په دغه ویډیو کلیپ کې دا هم ویلي چې نور نه ویلي خبرې هم لري. ارګ تر اوسه پرې په دې اړه څه نه دی ویلي. تر اجرایه رئیس وروسته ښایي له خاغلی غنی نه د ده د مرستیال ګیلومانو او د څرګندونې پریکړې خبرې خلکو ته نوې اندېښنې پیدا کړې وي چې په وړاندې به یې د ارګ غبرګون ځواب ووایي. بله انسب،
ډېر زیاته مننه کوو تورمان صاحب له تاسو څخه. موږ سره د جنگ د سولې او شخړې وبخي د انسټیټیوټ څېړونکي حکمت الله عظیمی د تلیفون په تماس کې دی. عظیمی صاحب، خدای دې وکړي چې د تاسو د دغې ادارې نوم ما سمه اخیستی وي. درته هرکلی وایو، مننه درنه کوو چې موږ ته مو وخت راکړ. پا په داسې حال کې چې افغانستان له ګڼو امنیتي ستونزو سره مخ دی او دا مهال په افغانستان کې په بیلابیلو ولایتونو کې تودې جګړې روانې دي، په کابل کې د ملي یووالي د حکومت د مشرانو ترمنځ د دغه وروستیو اختلافاتو دلایل تاسو په څه کې وینئ؟
ډېره مننه سلامت صاحب. دا خو یو خو هغه څه په میډیا کې ظاهریږي چې د سیاسي تفاهم نامې کوم اصولو باندې مثلا دغه عمل نه کېږي، یا کوم څه چې ډاکټر صاحب اشرف غنی او ډاکټر صاحب عبدالله پر هغې باندې هوکړه کړې وه هغه په دا دوه کاله کې ونه شوله، او د وحدت ملي حکومت دوره دوه کم په قرارداد کې شوې، د هغه مخ په ختمېدو دغه ستونزې را ولاړې شولې. مثلا اجرائیه ریاست دا وایي چې په دې کې موږ د لویې جرګې راغوښتل وه د تذکرو د الکترونیکي تذکرو ویشل وه، او ځینې نور مسایل چې په هغه کې باندې په انتخاباتو کمیشن کې اصلاحات وو دا نه دي شوي. مګر زه فکر کوم دا مخکې نه مخکې معلومېدل چې دا ډېر ستونزمن دي چې اوسې، چونکې د لویې جرګې برگزاري ډېره ستونزمن دغه وه. ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني د وخت نه هم په دې پوهېدله. زما په فکر باندې د دې اختلافاتو اساسي مسله دا ده چې اوس وخت ډېر دوه کاله پاتې دی، دوه کاله تیر شو او د اختر نه وروسته داسې ګونګوسي دي چې ډېرې مظاهرې به وي، او د دولت د وحدت ملي د حکومت دغه لجیتمسي یا د دوی مشروعیت په تر سوال لاندې راځي. نو هره ډله غواړي چې یو نو سیاسي دغه ولري نفوذ ولري او روابط د هغه خلکو سره چې ځینې خپه وي، یا مثلا ډاکټر صاحب عبدالله څخه جامعت ډېر خپه و، نو دوی غواړي چې اوس خپل ځان جامعت ته بېرته ورشتي کړي، او هغه با نفوذ اشخاصو ته چې په جامعت کې دي یا نور جهادي رهبران دي ځان ته ورشتي کړي چې تاسو د ډاکټر صاحب اشرف غني څخه یوازې دغه نه لرئ ګیله نه لرئ، زم ستاسو په ډول باندې ما خپل دادی اواز پورته کړي. یو دا دوم دا دی په داسې اساس شرایطو کې چې مثلا جنگ په څو ولایتو کې روان دی، دا څو دغه لري څو عوامل یا مثلا کانسیکوینسز درلودلی شي. یو خو دا دی چې دا زموږ د هغه پیاوړو او غښتلو او هغه کارمن ځواکونه چې په جنگړې په د جګړې په لومړۍ کرښه کې جنگیږي د هغوی پر اویا باندې ډېر پات تاثیر کوي. دوم دا دی طالبان حتی په خپلو منځو کې داسې روایي که چیرې د وحدت ملي دوه مشران په خپلو چوکیو نه سره جوړیږي، نو که موږ ته د سولې کوم دغه کوي وړاندیز کوي، نو دوی به موږ ته په کومو چوکیو باندې دغه شي. نو دغه اختلاف هم په جنگ کې ډېر رول لري او هم په سوله کې رول لري. او دغه دریم بورډ دی چې دی هغه په نړیواله دغه کې دی، د افغانستان کوم ایمیج کوم انځور چې دی هغه نړیواله تم داسې ډېر بټ رہی چې خدای مکړه افغانان خپلو کې سره ندي جوړ، سیاسي سره جوړ، اول ته جګړه هم روان او دا په عین وخت کې دا هم ښیي چې افغانستان ډیموکراسي تر اوسه ډېره نازکه ده، او په عین وخت کې نړیوالې ټولنې د پاتې کېدلو دپاره یو نو ضرورت لیدل کېږي چې که داسې حالت روان وي باید نړیوال یو نو مداخله په افغانستان کې خپله اوږده کړي. نو زه فکر کوم د دغه حالاتو څخه د راایستلو لپاره د مشران باید دواړه مشران د وطن ملي سره کړي، او دا یو لانګ ټرم یا تقریبا د دې
دا راته وایي چې د جنرال صاحب دوستم شکایتونه هم پورته شوي دي، او دا استاسو د موږ د خبریال په ریپورت کې ښایي اورېدلی چې هغه هم ګیلمن دی. د ښاغلي دوستم ګیلې او شکایتونه په څه کې دي؟ ځکه چې هغه خو په اصطلاح د همدغه ټیم چې ولسمشر دی، د ولسمشر ورڅخه راغلی دی، د دې ټیم ملګری و، د ده د اختلافاتو دلیل څه کېدلی شي د یادې شکایتونو؟
ګوره د جنرال صاحب دوستم د رئیس جمهور اشرف غنی ته د لومړي معاون په صفت باندې چې کله په ټیټ کې مو د ده رول په هغه وخت کې ډېر لیدل کېده، یو ډېر تقاضا کېدله چې مثلا کله دغه وحدت ملي فارمول نه وای راغلی، کله چې ډاکټر صاحب عبدالله راغلی نو بیا دی په دولت کې د دوهم قوي شخص په حیث باندې دی. کوم چې دا ډاکټر جنرال صاحب دوستم ته د منلو وړ نه ده. اوبم دا دی چې جنرال صاحب دوستم په کابل کې نو اکثره وخت یا د خارج نه د باندې د صحیح مشکلاتو په دغه باندې، بیا به هم په شمال کې تر څو پورې دغه نظامي عملیات وکړي. او بل د دې اساسي ګیله دا ده چې ډاکټر صاحب عبدالله ټیم ته پنځوس د واک ورکول شو، د ډاکټر صاحب اشرف غني ټیم د واک ورکول شو، نو د جنرال صاحب دوستم ټیم ده هغوی ته هغه واک ور نه کولی شو لا په یو یو ډول ویل کېږي چې د واک ولاړې ودغه ته و ډاکټر صاحب عبدالله ته. نو دغه یو غټه ستونزه ده. او بل تاسو وګورئ دوی دا شکایت کوي چې زموږ سهم په دغه کې کابینه کې او یا مثلا په سفارتخانو کې دا ډېر کم دی. نو د دې ستونزه دلته ده. او بیا داسې مې ګونګسې وي چې شاید د امکان دې واوسېږي چې د ډاکټر صاحب اشرف غني پوسټ اجرایوي ریاست پوسټ د دوه کالو نه وروسته دا لغوه شي او دی لومړی معاون چې ورئیس جمهور ته جنرال صاحب دوستم ته یو بل موقف ورکولی شي. خو زه فکر کوم دا امکان نه ډېر لرې دي. نو د دوی ستونزه په دغه کې ده.
ډیره زیاته مننه کوو هغه لازمي کور مو ودان دوستانو د سولې او شخړې په انسټیټیوټ کې څېړونکو حکمت الله لازمي و چې د حکومت دننه د لوړپوړو مشرانو ترمنځ په ورستیو ناندرو او له یو بل څخه په شکایتونو خپل نظر څرګندو. تاسو زموږ غږله اساسي رادیو نوري
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
د افغانستان له هوایي پانتون څخه نن یو 159 افسران فارغ شول. د دفاع وزارت چارواکي وایي له 2001 میلادي کال راهیسې دا دوهم ځل دی چې له دې پانتون څخه د دوهم بریدمل پر رتبه نوي افسران فارغېږي. خان محمد سین له کابل تفصیل لري.
د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې د هیواد له استقلال د خاورې له تمامیت او ثبات څخه د لازمې دفاع په خاطر هڅې تیزی شوي چې افغان هوایي ځواک د تخنیک مسلک او کادرونو له پلوه پر ځان بسیا شي. د افغانستان د دفاع وزارت مرستیال اقبال علي دا خبرې د پنځشنبې په ورځ د افغانستان له هوایي پوهنتون څخه د 159 افسرانو د فراغت په غونډه کې وکړې.
دشمنان عزیز سرزمین با پلان های استخباراتی
د دې خاورې دښمنانو د خپل سیمایزو بادارانو له استخباراتي پلانونو سره افغانستان تر نن وتی خو په دې نه پوهیږي افغان اتل ځواکونه یې پر وړاندې ولاړ دي. پر دغه ځوانانو چې نن په دغه لوی کورنۍ کې شامل شوي تاکید کوم چې د دوی شعار باید دا وي چې موږ افغانان یو او په افغانستان کې اوسېږو.
د افغانستان د هوایی پوهنتون مسؤلینو وویل چې دا له 2001 میلادي کال راهیسې له دغه پوهنتون څخه د نو افسرانو د فراغت دوهمه دوره ده. د هوایی پوهنتون د چارواکو د معلوماتو له مخې فارغ شو نو افسرانو د دې پوهنتون په یوه کلنه آموزشي دوره کې د وسلو، هوایی، راډیویي چارو، د الوتکې د تنې او ماشین او پروازونو درسونه لوستي دي. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو کلونو کې د وسلوالو مخالفینو له پراخو بریدونو سره مخ دی او افغان امنیتي مسؤلینو تل ویلي چې د مخالفینو د ځپلو لپاره کافي هوایي ځواکونه نه لري. د افغانستان د دفاع وزارت چارواکي وایي چې په وروستیو کلونو کې ورسره د امریکا او هندوستان لخوا د یو شمیر جنګي الوتکو مرستې شوې دي. د افغانستان له هوایي پوهنتون څخه د نو افسرانو د فراغت په مراسمو کې په افغانستان کې د میشتو ائتلافي ځواکونو په استازیتوب جنرال ډیوډ هیکس ژمنه وکړه چې د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره به خپل مرستو ته دوام ورکړي.
You are the future leaders of the Afghan Air Force and the Afghan military.
تاسو د افغان هوایي ځواک او پوز راتلونکي لارښودونکي یاست. ائتلافي ځواکونه او د دوی همکاران د افغان هوایي ځواک د پیاوړتیا لپاره تاسو سره اوګه په اوګه ولاړ دي.
د هوایي پوهنتون د نوو فارغ شوو افسرانو څخه حکمت الله وردک له ازادي راډیو سره په خبرو کې هیله وښوده چې محصلینو ته د روزنې پر مهال د عملي کارونو زمینې هم برابرې شي. دا هغه غوښتنه ده چې د دې پوهنتون استادان وایي په پام کې نیول شوې ده. د افغانستان د هوایي ځواکونو د قماندانۍ د معلوماتو له مخې د دې پوهنتون بنسټ په 1300 لمریز کال کې د شاه امان الله په واکمنۍ کې کیښودل شوی دی. کارپوهان وایي د افغانستان پر وړاندې د روانې جګړې د مخنیوي لپاره غوره لار د هیواد د هوایي ځواکونو پیاوړتیا ده.
د هلمند خلکوایي حکومت د هلمند وشغوري یاد جواب ورکړي. په لشکرګاه کې سلګونه قومي مشرانو مدني فعالیتونو په یو اعتراضي غونډه کې پر حکومت د بې کفایتۍ تور پورې کړ او هغه د ولسونو په ساتنه کې ناتوانه یاد کړ. له سیمې څخه د ازادي راډیو د خبریال الیاس دایي رپورټ اورو چې د خلکو په غږونو پیلېږي.
د د سکوت او محاصره ولسوالیو غوسیدونکو چې لشکرګاه ته راغلي دي په یو اعتراضي غونډه کې راټول شوي دي او د حکومت څخه د لشکرګاه د محاصرې د ماتولو غوښتنه کوي. په کرزي سټډیوم کې راټول شوي سلګونه کوي مشران او مدني فعالین یو اربیا غواړي د مرکزی حکومت څخه ډاډ ترلاسه کړي چې شار خو به د ولسوالیو په څیر سکوت نه کوي.
سنگین کې جکای ناوا ندالی ګرمسیل خانشین گریش ولسوالی او د لشکرګاه شار تر سخت امنیتی تهدید لاندې دی. همدارنګه د 15 ورځو راهیسی د هلمند او کندهار ترمنځ غزیدل لاره بند او د لشکرګاه د معاصره په حالت کې دی.
دروان میلادی کال د اگست د میاشتې پر دریمه او څلورمه نیټه د وسلوالو د یو شمېر ډلیزو بریدونو په ترڅ کې د ناوی نادلی او ګرمسیر ولسوالیو ډېرې سیمې سکوت شوې او جګړه د لشکرګاه په څلورو خواوو کې د ښار تر پولو راورسېدله. که څه هم حکومت د لشکرګاه د احتمالي سکوت د مخنیوي لپاره د مرکز او ولایتونو څخه تازدمې سرتیري په ښار کې ځای په ځای کړي دي، خو قومي مشران او مدني فعالین د لشکرګاه کندهار ترمنځ د لویې لارې تر تړل کېدو وروسته په یوه معاصره ښار کې چې هېڅ خواته د وتلو لار نه لري په تنګ شوي دي او پر حکومت تور پورې کوي چې د ناامنیو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. مدني فعال سردار محمد همدرد وایي مرکزي حکومت دې یا هلمند وژغوري یا دې خلکو ته جواب ورکړي.
د کابل بیدو ړندو او کڼو مشرانو که د ضمیر او وجدان په نوم څه پیژنئ، راسئ هلمند ته نجات ورکوي. آیا ته څنګه حکومت ځان ته وایه چې د خپل اولس ښځې ماشومان سپین ږیرو ساتنه نشي کولی؟ یا جواب راکړي یا مو وژغوري.
کومو مشرانو پر حکومت تور پر کړ چې د ولسونو او سیمو په ساتنه کې پاتې راغلی دی. په دې غونډه کې د بېځایه سو کورنیو سره د مرستندوی ادارو پر سست کار او فعالیت هم نیوکه وسوه او خلکو د سروي د ډلو د ډېرېدو تر څنګ د مرستو د ډېرېدو غوښتنه وکړه. سره له دې چې حکومتي مسؤلونو څو ځله د عمومي لارې د خلاصولو تر څنګ شرط په نږدو سیمو کې د پراخه چرنیزو عملیاتو د پیل کېدو خبر ورکړی دی، خو د ولایتي شورا د امنیتي کمیټې مسؤول بشیر احمد شاکر وایي لشکرګاه د زندان بڼه غوره کړې ده او محاصره یې په اوږدېدو ده.
جناب رئیس جمهور د مور او مېرې چلنګ را سره وکي نه اهل مقامونه در باندې مسالې تکړل مور دی واخستلو د ګړنګ غاړې ته دی واچولو د اوس ما وجد ډیر بد دی باور وکي د داغه ټپ د داغه ته راځي څخه پر 15% خاورې اعزام تسلط لرم د 15% څخه لوړ تسلط نه لرم. شهر مې د ما سیرې په حالت کې دی په ما سیرې په حالت کې مر ورځ شي دیشم د ار ورځ زخم کېشم المندایم پروند شمال مور د دې ځاګي څپوره ده پروند بدخشان مور د دې ځاګي څپوره ده پروند نګرهار مور په دې امید باندې نه سره چې زوی به میراثي نا اهل کسانو د لاسې کارتنان بس تکی جوړ واستو کیږي ولې د ژوند ملت په حساب باندې आवाज نه کم پورته. آیا د مسلم حق نه دی؟
په هلمند کې دروانو نامنو لامل د خلکو اقتصاد زیانمن شوی. په ندالی ناوی ګرمسیر او مرجی ولسوالیو کې اکثره کروندې او حاصلات هم ځکه پراته دي او د نامنو یو جنګول عمل نږدې 15000 کورنۍ لشکرګاو شاوخوا امن سیمه ته کړه سوي دي چې هر ورځ سلګونه کسان د مرستندوی درو مخته په انتظار تیروي. د کومي مشرانو او مدني فعالینو په دې اعتراضي غونډه کې یو پریکړه لیک هم صادر شو چې پکې راغلی و کچیر په حکومت کې د هلمند روان ناورین پاړه بې تفاوتي پای ته ونه رسیږي د لشکرګاه معاصره ژر تر ژر ماته نسي او هغه کسان چې روان حالت پرمسته کېدو کې لاس لري مجازات نسي په لاریونونو او مدني حرکتونو به لاس پورې کړي. محمد علي استای د ازادي راډیو هلمند.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي.
دوستانو زموږ غږ لاسه د رادیو نوري سم خبرونه هر ورځ د سهار لو بجو نه د مخم ترو بجو پوری په منځنۍ صفه دوله شپګ نوي اوریدل شي. همدا اوس مو ریپورت تر لاسه کړ د کابل د شرارت په سره چیرې چې یو ډله البته یو ټاکل شوی کمیسون غواړي د امیر حبیب الله کلکانی جسد یو اربیا خاورو ته وسپاري دا یو بل ډل لخوا له اختلافات سره مخ شوی دی ویل کیږي چې په سیمه کې اخو ډب شوی دی او دزیم د ډزو غونه موریدل شوی دی. ابراهیم صافی د ازادي رادیو خبري عالم دا اوس په سیمه کې دی. صافی سردار ته وایي چې په شراره تپې کې یا دغلته چې ټاکل شوی و د امیر حبیب الله کلکانی مړی بیا خاورو ته وسپارل شي، اوس وضعیت څنګه دی او اصلا موضوع څه ده دغلته؟
سلام تاسو او اوریدونکو ته. انسر لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه، لومړی د حبیب الله کلکانی او د هغه سره د شپاړس نورو کسانو د جنازې مراسم د کابل د عیدګاه په جومات کې ترسره شول. یو شمېر حکومتي چارواکو د ولسي جرګې یو شمېر غړو په دې کې برخه اخیستې وه. دا غی ځای څخه د دوی جنازې په سلی ډول یعنی په خو باندې په اوبو باندې راوړل شوې د شراره تپې پورې د شراره کله چې دوی غوښتل هغه تپې ته ولاړ شي او د امیر حبیب الله کلکاني مړی خاورو ته وسپاري. ویل کېږي چې سربیره د جنرال دوستم د پلویانو لخوا د دوی مخنیوی وشو د دواړو خواوو ډزې وشوې. یو کس په دغه اخرت کې ټپي شوی دی. دا معلومه نه ده چې آیا د مرمۍ په وسیله دی ټپي شوی دی او یا که د کمبلې خو ځینې پرې روانې وي. په دغه ځای کې اوس د افغان پولیس او د ملي امنیت ځواکونه او یو شمېر نور ځواکونه په دغه ځای کې دي تر څو د امنیت ولسا په خپل لاس کې واخلي. په سیمه کې ډېر پلویان د امیر حبیب الله کلکاني همدلته حضور لري. حتی د یو شمېر کسانو سره چې شخصي لباسونو کې دي د دوی سره ټوپک لیدل کېږي او نامعلومه نه ده چې مړی به آیا د امیر حبیب الله کلکاني مړی به په همدې صفه کې یعنې د شراره په صفه کې خاورو ته وسپارل شي که نه.
ډیره زیاته مننه کوو. موږ پر روانو خبرونو کې بیا هم په دې موضوع له تاسو حال اخلو. دوستانو زموږ خبریال ابراهیم صافی و چې ویلې په هغه سیمه کې چې نن پکې د حبیب الله کلکاني مړی بیا خاورو ته سپارل کېده د دغه موضوع پر سر اختلاف رامنځته شوی دی. د ډزو غږونه اورېدل شوي دي او شخړه شوې ده. وخت له 2:30 بجو اوښتی دی. ور بیا پام کلی د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکو ته فریبا ظاهر دروري.
د افغانستان اجرایه ریاست وایي تمه ده چې د ملي وحدت حکومت رهبرانو ترمنځ د سیاسي اختلافاتو د حل په هدف راتلونکي اونۍ 15مه او وروستۍ غونډه وسی. افغان ولسمشر اشرف غنی له پاکستان څخه د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره څو بیلابیل کمیسیونونه ګمارلې دي. د غور چارواکي وایي وسلوالو طالبانو نن سهار د دغه ولایت دولتيار ولسوالۍ له مربوطاتو څخه 15 مسافر نامعلوم لوري ته بیولې دي. د ترکیې دفاع وزارت د جولای میاشتې د ناکامې کودتا سره د اړیکو په تور د مځکني او سمندري ځواکونو له لیکو څخه نور 840 کسان له دندو لرې کړي دي. یو روسی ډیپلوماټ ویلی چې د امریکا متحده ایالاتو د ایران د اټومي موافقه په برخه کې د ژمنو خپل برخه پوره کړي خو وايي د ایران په وړاندې د دوی یو ورخیز بندیزونه لا هم پر ځای دي او هغه د ایران لپاره لوی خنډونه جوړ کړي دي. ازبکستان نن له پخوانی شوروي اتحاد څخه د خپلواکۍ 15مه کلیزه داسې مهال مانځي چې د ازبکستان ولسمشر اسلام کریموف د مارک پر بستر پروت دی. او د امریکا د ولسمشر لپاره د جمهوری غوښتونکو کاندید ډونالد ترامپ یو ځل بیا د کډوالو په وړاندې په خپل لانجمن دریځ ټینګار کړی او وایي چې له متحده ایالاتو به بهرنیان لرې ساتي.
اوس هم سباون کاکړ له څو اقتصادي خبرونو سره.
السلام علیکم. په موخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خون مسولین وایي چې د ګاونډي هیواد پاکستان د دوه مخي سیاست لکباله ل دغه هیواد سره د افغانستان راکړه ورکړه ل 3 میلیارډ ډالر څخه 1.3 میلیون ډالر ته راکړه شوې ده. دا په تاسو هر کده چې پاکستان له تیر ډول سره زور په دیخه د چمن سپین بودک ترانزټي لار تړلې و چې نن بیرته د ترافیک پر مخ پرانستل شو.
لکه څنګه چې زموږ پان تجارت د پاکستان سره سر بلې مخ په کمیدا دی په خو 3 میلیارډ ډالر او اوس تقریبا 1.3 میلیارډ ډالر ته ښکته شوی. وخت په تیر سره زموږ تجارت مې د پاکستان سره ورو کمیږي او حتی صفر ته تقرب وکړي.
د سوداګرۍ او صنایع خونی د ویان سیام الدین پسری په خبره د دغه لارې تړل کې دوله کابله افغان سوداګر ته په میلیونو ډالر زیان واوښت چې دا کار د نړیوالو اقتصادي اصولو خلاف هم دی. د لومړي ځل لپاره یو افغاني خصوصي شرکت غواړي چې د یو چینایي شرکت په مرسته په افغانستان کې د عضوي سری د پروسس یو فابریکه جوړ کړي. د خصوصي شرکت مشر سید احمد ارغندیوال آزادۍ رادیو ویل چې د اوس لپاره د دغه سری نمونه پروان ولایت ته راوړي او که نتیجه شوه نو د فابریکه جوړولو چاري به پیل کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان لطف الله راشد هم آزادۍ رادیو ویل چې عضوي سره تر کیمیاوي سری ښه نتیجه ورکوي او په خبره چې دغه ډول سره د میوجاتو او نور کرنیزو محصولاتو پر حاصلاتو شاغیز لري. او نن د کابل په بازارونو کې یو لیټر پېټرول په 240 افغانۍ او یو لیټر ډیزل بیا په 80 افغانۍ پلورل کیږي. د صرافانو د ټولنې د معلوماتو مخې په کابل کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 65 افغانۍ او 15 شپېته پله، یو پاوند 14 افغانۍ او 30 پله، یو ایرو 3 افغانۍ او 9 پله، یو سعودي ریال 18 افغانۍ او 60 پله، د اماراتو یو درهم 18 افغانۍ، زر پاکستانی کلدار 1500 افغانۍ او زر ایراني تومن 18 افغانۍ او 50 پله.
دوستانو د کندوز ولایت دالچین پول له بیا رغونې وروسته د ترافیکو پر مخ لاړ شو. د کندوز ولی اسدالله عمرخیل رسنیو سره په خبرو کې ویل چې د ملي پوځ واکونه وتوانېدل چې پر دغه پول باندې د استحکام موقتی پول نصب کړي او د کندوز شیرخان بندر لوی لاره د ترافیکو پر مخ پرانیسي. په دې اړه نور حال له سیمې څخه د اجمل آرین په رپورټ کې.
د کندوز دالچین پول له بیا رغونې وروسته 13 ورځ مازیګر مهال د دې ولایت د سیمیزو چارواکو لخوا رسمن پرانیستل شو او له کابله د کندوز شیرخان بندر او د دې ولایت څلور ولسوالیو لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه شوه. د کندوز ولی اسدالله عمرخیل په خپلو خبرو کې وویل چې دغه پل د څه باندې 40 متره په اوږدوالی ویجاړ شوی و، خو د ملي اردو ځواکونه وتوانېدل چې پر دغه پل باندې استحکامي پل نصب کړي او د کندوز شیرخان بندر لاره د ترافیکو پر مخ خلاصه کړي. ښاغلی عمرخیل زیاته کړه چې هڅه کوي ډېر ژر دغه پل په اساسي ډول ورغوي.
که توسط قوای مسلح دولت اسلامی افغانستان امو تیمی
دی ملی اردو د انجینری ټیم کارکون که وتوانیدل چې د استحکام پل په څلور شپو او ورځو کې نصب کړي او دغه لار خلاص کړي، موږ او تاسو د دغه پل د پرانستو شاهدان یو.
شاهد افتتاح هستیم که شما میبینید.
په ورته وخت کې په کندوز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان برید جنرال محمد اکرم سامح له رسنوی سره په خبرو کې وویل چې د ملي اردو د انجینرۍ څانګې پرسنل په میدان سره وتوانېدل چې د الچین پل بیا ورغوي او لاره د خلکو پر مخ خلاصه کړي. خاغلی سامی په دیاړه داسې وویل:
ان با مردم شریف ولایت کندوز مینان میدهیم که ما عملیاتای خود
د کندوز شریف ولست داډ ورکوم چې موږ خپل تصفیه عملیاتونو ته په دې ولایت کې دوام ورکوو څو دغه ولایت د طالبانو لشتون څخه په بشپړ توګه تصفیه کړو. بلخوا د کندوز ولایت د ټولګټو ریاست چارواکي وای چې دغه استحکامي پل واویا متره اوږدوالی او څلور متره پلنوالی لري او پر دغه پل باندې هغه باروړونکي موټر چې څلوېښت ټنه وزن ولري تګ راتګ کولی شي او له دې پورته وزن ته اجازه نه ورکوي.
هلو رادیو آشنا، گفت و شنود، خبری اتر، تحلیل رویدادها و مسائل مهم سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در افغانستان. از شنبه تا پنج شنبه ساعت 8 شب از رادیو آشنا صدای آمریکا، گفت و شنود، خبر اثر.
دوستان و زموږ له آزادۍ رادیو ناوړی اوس هم د خبرونې وروستی را مطلب راخلو. په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل وایي چې ولسمشر په پاکستان کې د افغان کډوالو ستونزو ته په پام اړوند وزارتونو ته لازمي لارښوونې کړي چې په کې د راستنیدونکو لپاره د استوګنځایونو برابرول اساسي موضوع ده. عبدالله وحید پویان وایي چې ولسمشر دغه شان یو کمیسون او د سولې عالي شورا ته دنده سپارلې چې د هغه وسلوالو د کورنیو د راستنیدو په برخه کې هم غور وکړي چې د حکومت له مخالفت او جګړې لاس اخیستې او سوله ییز ژوند ته راګرځېدل غواړي. اجمل تورمان له ښاغلي پویان سره مرکه کړي او په سر کې ورنه د دې خبرو جزئیات غوښتي. ښاغلی پویان وایي:
رئیس جمهور پرون ماښام موږ خپل حضور ته ومنلو او د لومړی په سر کې د افغانستان لوی سفیر په اسلام آباد کې ډاکټر صاحب عمر زخیلوال خبرې وکړې او همدغسې بیا د مهاجرینو مشرانو په مختلفو برخو کې د تجارت، ترانسپورت، د مهاجرینو د ستونزو په هکله همدغه راز مختلفو برخو کې په ستونزو باندې خبرې وکړلې او په اخره کې جلالت مآب رئیس جمهور خبرې وکړې چې هغه لازم تصمیمونه ونیول. ښه خبره دا وه چې د کابینې یو شمېر غړي هم ځان سره راوستي وو، لکه د کلیو پراختیا وزیر صاحب، د لوړو زده کړو وزیر صاحب، د معارف وزیر، د مهاجرینو یا کډوالو وزیر، د مالی وزیر، چې هغوی ته هدایتونه ورکړل د مهاجرینو د مشرانو د پیشنهاداتو په اساس باندې. رئیس جمهور پریکړه وکړه چې ټولو څلور دېرش ولایتونو کې به کډوالو ته ځمکې او شهرکونه جوړېږي. دوی عاجله د دولس میلیونو ډالرو مرسته اعلان کړه چې دا به په کابل کې په نوي ښار کې به دوی ته یو کوچنی ښارګوټی جوړوي. هغه مجرین چې کابل ته راځي. نو دغه سی په مختلفو برخو کې لازم هدایتونه ورکړل د تجارانو په حق لماندې، هم هدایت ورکړل چې دوی د سرمایې د خوندي کولو په خاطر ماندې چې دوی کله دا سرمایه انتقالي او په هر برخه کې چې دوی خپله غوړي سرمایه گذاري وکړي دوی باید حمایت وشي د حکومت لخوا. نو دغه سی د ترانسپورت په حق لماندې، د افغانستان او پاکستان د ترانسپورت د ستونزو ماندې رڼا واچوله او وزیر صاحب ترانسپورت ته هدایت ورکړ چې باید دغه مشکل د ترانسپورت او ترانزیت د افغانستان د پاکستان سره دا باید حل شي او یو پلاوی باید سفر وکړي.
جناب پویان صاحب، ټاکل شوی و چې په دغه ناسته کې د هغو کسانو په اړه چې پخوا د دولت په مخالفت کې ول، وسه سولې ژوند ته مخه کړي، غواړي چې سولې ژوند ته مخه کړي، د هغه د کورنۍ د راتګ په اړه هم افغانستان ته په دې اړه هم خبري وشي، په دې اړه خبري وشوي څه نتیجه لاسته راغله؟
بله، رئیس جمهور یو ځانګړی کمیسیون د جوړولو هدایت ورکړ چې دا کمیسیون جوړ شي او مخصوصا د سولې شورا ته هدایت ورکړ چې په دې حق لمن دوی ناستې وکړي او دغه ستونزه حل کړي. نو د رئیس جمهور هیله او ارزو دا وه چې هر څوک چې افغانستان ته راځي او د افغانستان د حکومت سره د مخالفت نه لاس اخلي او مصالحانه جنگ به حکومت سره نه کوي، د افغانستان قانوني اساسي مني او د افغانستان پر بیرغ لاندې سوله ایز ژوند غوره کوي، نو دغه د پاره د راتګ سهولت شته افغانستان.
بله، په دې اړه هم خبرې وشوي ښاغلی پویان، چې دغه موده به په څونه وخت وي، څونه وخت کې به افغان کډوال افغانستان ته رسنیږي، او آیا دغه امکانات چې دي دا هم په همدونه موده کې به دوی ته برابر شي که نه؟ کډوال چې دلته راشي ستونزو سره مخ کې وي، بیا به کرار کرار ورته امکانات ورکول کیږي؟
نه، انشاءالله چې ځینې مرستې چې لازم وي هغه خو باید عاجل ترسره شي، لکه د ځمکو ورکولو. د افغان کډوالو خو هلته تقریبا شپږ میاشتې وخت ورته ورکول شوی دی، نو هغوی غواړي چې دا موده وغځوي. امید لرم چې موږ داسې په څو پړاوونو کې کډوال راستانه کړو افغانستان ته.
په خیبر پختونخوا کې د افغانستان جنرال کونسل عبدالله وحید پویان و چې د ولسمشر سره یې د کډوالو او البته د راستنیدونکو کډوالو د ستونزو په اړه د شوي غونډې حال راکوه. دوستانو، په همدې سره د خبری مطالبو برخه پای ته رسو. اونیزو پروګرامونو ته راځو. د لوبو له میدان نه پروګرام وړاندې کیږي، ورپسې کور کلی له یاده مو باسي.
The Lobo Le Maidana.
Mohamed Shahzad blazing the ball down the ground. Over extra cover.
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو.
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
السلام علیکم. د لوبله میدان سپورتي پروگرام درنو مینوالو په سلامونو مهرکلی کوم. په دې هله چې جوړ روغ او د صحت جامع پتن کې وي. محترم اوردونکو، په دې پروگرام کې مساس لپاره د تل په سیر یو مرکه او یو ریپورت برابر کړي چې په ریپورت کې به ووري چې د افغانستان د فوتبال فدراسیون مسولین وایي د فوتبال د غوړ لیگ څخه د ترسره کولو هدف د فوتبال د نورو سکلونو او ملي ټیم لپاره د غوړ لوبغاړو انتخابول دي. او په مصاحبه کې اوري چې په ټالنټ کې د افغان ځوانانو د مویتای په سیالیو کې افغانستان درې سیالي ګټلي او یو یې بایل للی. دغه سیالي به د 2018 کال د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې دوام وکړي. په سر کې راځو راپور ته. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلین وایي چې د فوټبال د غوره لیګ څخه د ترسره کولو هدف دا دی چې د فوټبال د نورو سکلونو او ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي. دغه فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي اړیدو ویل چې د څو کلونو را په دې خوا دا ډول سیالي د دې سبب شوي چې په ولایتونو او مرکز کابل کې فوټبال لوبه نور هم وده وکړي. په دې اړه سهار ګل امیرزی راپور کوي.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسولین وایي چې د فوټبال د غوره لیگ څخه هدف دا ده چې د فوټبال د 19 کلنو او ملي ټیم لپاره غوره لوبغاړي انتخاب شي. دغه فدراسیون فنی مرستیال یوسف کارګر ازادي رادیو ته ویل چې له څو کلنو را پدې خوا دا ډول سیالي د دې سبب شوی چې په ولایتونو او کابل کې فوټبال نور هم وده وکړي.
واقعا د لیگ برتر فوټبال افغانستان 4 ساله
دی ورشته هم د فوټبال غوره لیگ سیالي په لړ کې چې څلور کاله تیر شوی د فوټبال د چارو پر کړندارو او د فوټبال په پرمختګ شاغیز کړی دی.
خاغلی کارګر زیاته کړ چې هر کال د افغانستان له څلور دیرش ولایتونو لوبغاړي په اتو زونونو ویشل کیږي او پلازمینه کابل کې دا ډول سیالۍ ترسره کوي. د فوټبال دغه غوره لیګ د تیرې پنځشنبه په ورځ رسمن په کابل کې پیل شو. په ورته وخت کې د سیمور غلبورز مربی سلیمان بابکلانوف ازادي راډیو ته وویل چې د نورو ګټو ترڅنګ سپور د روغتیا کلی ده.
فوټبالیستو از کوچه میشه بسیار
څوک د کوڅې د لوب څخه فوټبالر کېدلای شي، خو کله چې په افغانستان کې ځوانان دغه لوب ته مخه کړي د کورنۍ اقتصاد ته ضربه رسیږي.
په ورته وخت کې د شفق ایوبی په نوم لوبغاړی چې د سپین غر بازانو د ټیم غړی دی او تیر کال د څلورم دور د غوره لیګ اتل هم شو، ازادي راډیو ته وویل چې دغه ډول سیالۍ دې ته زمینه برابروي چې نوي ځوانان ملي ټیمونو ته لار عمومي.
او داسې ټول لیکونه ډېر ښه فائدلې د دې طریقې مو کولی شي چې د افغانستان ملي ټیم ته نو داسال ته 19 کلن او 19 کلن ابدا سال دې ته لار پیدا کړو. داسې لیکونه دی د یو ولایت د پرمختګ لپاره ژوند د پرمختګ لپاره ډېر ښه دی.
د دې ترڅنګ د مرکز کابل ولایتونو څخه راغلي د دې غوره لیګ لیدونکي وایي چې دغه ډول سیالۍ په هیواد کې د فوټبال د ودی سبب ګرځي او په خبرې چې ډېر خوښ دي چې دغه ډول غوره سیالۍ په کابل کې د امن په فضا کې ترسره کیږي. ویس احمد او حنیف هغه دوه تنه دي چې دغه سیالۍ ته په ډیر شوق راغلي دي.
ډیرې کې سیالۍ دي ځکه چې د موږ ځوانان چې کمی دي هغه د تشویقي چې د سپورت کې حساب اخلي د ډیرو بیکارۍ د لاسه د هغه نه دی بچ کې چې دی راشي او د خپل لغه څنګه ورزش دی چې د ډیر کده هم د صحت لپاره معاشره لپاره ډیر یو کار دی.
دی وای دا لوب ډیر جالب ده. همدا اوس زموږ زړونه درزیږي او لوب ګورو. دا یو ډیر ښه ګام دی. زموږ خلک به پرمختګ وکړي او زه هم له ډیر لیر ځای دغه سیالي ته راغلم.
د افغانستان د فوټبال فدراسیون مسؤلون هم په داسې وخت کې د دغې لوبې د ودی خبرې کوي چې د فوټبال نړیوال فدراسیون یعنی فیفا غواړي چې په افغانستان کې درې معیاري سټډیومونه جوړ کړي. داسې ویل کیږي چې د دغو سټډیومونو څخه یو یې په هرات ولایت کې د یو میلیون ډالرو په ارزښت جوړ شوی او دوه نورې چې ویل کېده په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې جوړ شي. په دې خاطرې د رغېدو چارې نه دي پیل شوي چې د دغه ولایت د ورزش امیریت دې کار ته نه دی چمتو.
اوس هم راځو د مرکې په لور. په ټالنډ کې د افغان ځوانانو د مویتای سیالیو په لړ کې افغانستان درې سیالۍ ګټلې او یوه یې بایللې ده. د لوګر ولایت د مویتای سیالیو مسؤل ازادي راډیو ویل چې د افغانستان د مویتای د دغه شپږ کسیزه ټیم چمتووالی به د دغو سیالیو لپاره شوي او دغه سیالي هدف به یوازې د دې سیالیو قهرماني وي. دغه سیالي به د 2018 کال د ډسمبر تر لومړۍ نیټې پورې دوام ولري. په همدې اړه مې د لوګر ولایت د مویتای سیالیو مسؤل عبدالواحد سنګي سره مرکه کړې او په سر کې مې ورڅخه د افغان لوبغاړو د لاستراوړن په اړه پوښتلې دي. ښاغلی سنګزي وویل
د مویتای رقابتونه سه تایلند کې روان دي. متاسفانه سه دوه الکان ځوانانی هست مسابقه ته بایللې، پرتغال ته او پاکستان ته. نور د لوګر لوبغاړو نور آماده دی سیم فائنل ته رسیدل سه قرار دو اتم د اگست 2014 مصطفی حسن زاده په 15 گرام وزن کې ځوانانو کې پرتغال سره رنگ ته داخليږي او محمد مصطفی په 50 کیلو کې تایلند سره مبارزه لري. نو سیم فائنل ته رسیدل مبارزه لري. بانو زهرا رضایی په 80 کیلو گرام کې مسابقه لري. اوکراین سره د دوام سمبر کې مسابقه خلاصيږي.
په دغه سیالیو کې څومره ښځینه لوبغاړو ګډون کړی دي، څومره لوکان دي او څومره انجونې دي؟
شپږ لوبغاړي ځوانان دي او یو زهرا رضایی ده چې دوی مسابقه کې ګټون کړی. دوی لوبغاړي تر اوسه سیم فاینل ته رسېدلی، یعنی تر اوسه فایت کوي، مبارزه یې ګټلی ده، سیم فاینل ته رسېدلی ده.
سرنګزی صاحب، دغه سیالي په باره کې راته ووایاست چې څه وخت پیل شوي دي او آمادګي افغان لوبغاړو ورته نیولې ده او که څنګه؟
آمادګي ځوانانو دلته تقریبا دوه میاشتې مخکې دوی قرنطین شوی ده او تمرینات شروع کړی. په دوه میاشتې بعد دغه مبارزه شروع شوی ده. دوه میاشتې بعد هلته دوه میاشتې مخکې یعنی دوی دلته تمرینات خپل تمرینات باندې کار کړی، یعنی قرنطین شوی ده. نو خلاصېږي دوام د ستمبر لکه څه خلاصېږي چهارشنبه پورې از مسابقه خلاصېږي.
محترم اوردونکو، د لوب له میدانه دا ځانګړی پروګرام پر همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا مو په لاس پارم.
کلی
جوړون کې فرشتہ مرسل
درنو اوردونکو سلامونه می ومنې پورا ورک دکړل دوه کوره قدر من دوستانو د دې مثال په اوریدلو سره به په دې پوښي بیا چې نن د پور یا قرض پاک خبرې کوو د قرض پاک لا قران کریم کې راغلي چې قرض ورکړي خو دې بیرته ادا کول وخت د شایدانه په مخ کې معلوم کړي ځکه دا کار د پور لواجی په راتلونکي کې د مشکلاتو مخنیوي کوي ځینې هغه کسان پور کوي چې مجبور وي پرته له قرض څخه بل لار نه لري خو یو شمیر د عادت له مخې دا کار کوي په هر شکل چې وي د پور بیرته ادا کول د پور تر اخیستلو هم مهم کار دی ځکه لوي خو د پور اخیستونکي اعتبار پخېږي لبل پلاوه چا چې پیسې ورکړي د آرامښت احساس کوي تجربه ښودلې چې کچېرې پور په ټاکلي وخت ادا نشي پور ورکونکي مجبوریږي چې له تاوتریخوالي کار واخلي له لفظي شخړو نیولې په ځینو مواردو کې ان په قتل تمامېږي داسې کسان هم شته چې مزدورکاری کوي د لاس په تڼاکو پیسې ګټي بیا یې د درناوي له مخې چې یو دوست یې لري هغه پیسې قرض ورکوي بیرته بیا په همدې پیسو دومره زوروي چې بیا د قرض له نوم نه هم کرکه کوي د خوست اوسیدونکی وبشت کلان اجمل لامداسي کسانو څخه دی اجمل پسې د ګل رحیم خبرې هم اورو
خوست کې مزدوري کوله 100 روپۍ می تر وای کوی بس بیا خیر کې 100 روپۍ راکړي دا 100 روپۍ چې راکړي دي کړی د وخت ته بس هم د کاکا زوی می بار بار ورځم مو بس نه راکوي خو زه خپل ځان شرمېږم تر نن نه راکړي
کارو سو کو چې پغاش مونه ورکو په ودای ورکو سړی غونه زبروي ورتلم برتلم به ماته به کارز نه ورکو بیرته بتلم بس نو د تکلیف ورې دو چې زه خپل کو ته تلم آل ته خپل پنی نه موبایل دی نو بس می کړ چې څومره حال دی اټل دومره پغاوی وی وی چې بس لکه چې دا ختم شوی مرشه کور کې مې داس تکلیف تر کړو زه چې کیم سړی مسره کارز وکو به زه بس سړی بخي ونه زورو مې زکه چې مخ خپل هغه کړول دی
د کابل اوسینکی کمال بیا وای کله چې لما په مسافرت کې چا پیسې غوښتي زړه به مې غوښتل چې لبل نه قرض کړم قرض غوښتونکي ته یې ورکړم لدنه په ایران کې څو کسانو د کم وخت لپاره پیسې اخیستي وي خو یو هم بیرته نه دی ورکړي
قرض هم داسې ملګرو ته ورکړی چې مثال هلته خو د مسافري او زندګي و پېژنده به م چې مثال دغه د قندوز ده بیا به م سه قرض ورکړه نو په اعتبار کې به یې له موږ نه قرض واخیسته بیخي ځان به یې راورور کړه او بیا به هغه ډېرو مشکلاتو سره ګیر و په دې مخ باندې به بیخي دی له هغه وطن نه به فرار وکړه له یوه ولایت نه به بل ته لاړه او ځان به غایب کړه او قرضې دماغ تقریبا چې زه ځان سره حساب کوم ولس زره ریاله له ما نه دغسې د ملګرو تښتولي دي نو درې څلور لکه روپۍ کېږي خو سبب د مشکل خو هماغه خلک دي چې کوم خلک مثال دغه چټاله پکې جوړه کی او په خپل نیټه باندې خپل مرګري ته یا ورور ته یا دوست خپل روپۍ په خپل ورځ باندې ورن کی
ځینی وخت به داسې هم کیږي چې د قرض په اخیستونکو ظلم کیږي قرض اخلي کاروبار ور باندې شروع کوي بیا تمان کوي کله چې د قرض ورکولو موده پوره کیږي چا چې پیسې ورکړي د کور له وسایلو نیولې تر اولاد د قرض په بدل کې ورنغوړي د زابل اوسینکو نعمت الله اندړ د خپل سیمې په اکله وایي چې د کلیوال لورګانې په قرض کې ورنه بيولي
دوی واقع شوی دي د قرض له ما سره متاسفانه چې یو پردی و یو د خپلوانو له جملې سو پیسې مور کړی دي هغه پیسې بس په غم مخه باندې ولاړ ډېرې زورولې ما مشکل دی چې په افغانستان کې خلک زیاتره نادار دي دی په دې هله باندې چې بزنس یا کار یا تجارت یو په کې یو دم د شتاوان وکي نور مدرک نه لري دا چې په منظم توګه تجارتان چې دي اساسي سرمایه ولري یا مارکیټ ولري یا دکان ولري یو هغه کسان چې مثلا قرض اخی او جایداد لري مثلا باغونه لري او زیاتره شخړې بدی په دې باندې جوړي قرض یو سړی قدرت نه لري بل اخر به ورته کور مال جنراوړي غاوی جنراوړي دغه د اولاد نه پخا هغه شی دی ورکه هغه جن وخت بل اخر ته لونی جنوري ما په یاد زه سو اقد مو په منځ کې چې په قرض کې لونی ورکړي وړي وړي لونی په قرض ورکړي وای په نور شی نه لري لور راک دا تقریبا یو جنایت غوندي شکل ده وای پور ورکته کړه دوه کور الته دا چې دواړه ورکی ورکی دوه دمانه کور په لغ پیسې دار هغه پیسې نه ورکی دانه بل اخر موضوع خشونت ول جنت ته هغه وویل په بدی نه پر باندې مړکی هغه پور شي ورکړی هغه مړکی هغه پور شي خسته هغه مړکی
د علوم اکاډمۍ علمی غړی داوود نظم وایي چې قرض ورکول او قرض اخیستل یو لغو کارونو څخه دی چې په ټولنه کې
ټولنیز روابط ټینګوي، خو په دې شرط چې صداقت او رښتینولي پکې وي.
قرض ورکول د ټولنې د اقتصادي رشد لپاره یو بهترینه وسیله ده. په یو حدیث شریف کې رسول صلی الله علیه وسلم فرمایي چې قرض ورکول له صدقې نه زیات ثواب لري. نو صحابه ترې پوښتنه وکړه چې دا څنګه صدقه ورکوي او بیرته ترې نه اخلي، خو قرض ورکوي او هغه پیسې بیرته ترې اخلي، څنګه زیات ثواب ترې لري؟ وایي چې قرض غوښتونکی تر هغې لحظې قرض نه غواړي تر څو چې هغه سخت محتاج نشي، وروستنی روپۍ ورسره خلاص نشي. اما گدا چې د هغه پیسې ورسره وي ولې نورې غواړي، نو دلته د قرض اقتصادي ارزښت او اهمیت ښکاري. خو دلته اوس یو دود دا ګرځېدلی ده، متاسفانه هغه څوک چې قرض اخلي بیا یې په بیرته رسولو کې ځینې وخت تصمیم نه لري، او که تصمیم لري ډیر پکې آهسته روان وي، خپل نور ډیر اقتصادي کارونه به پرمخ بیایي، هغو ته اولویت ورکوي خو د قرض ورکولو ته اولویت نه ورکوي. کار ده چه؟ چا قرض واخیسته پا خپل وقت و زمان کوشش وکی چه ورته ورسوی. قرض اخیستون که دیده امید نکوی چه زه قرض اخلمه چه دا بیا سبا را و بخی. نه قد دیده اراده ولری چه زه قرض اخلمه و دا همت باید لزان سره ولری چه پا معین وقت برته ورس بارم. ما دا چور از مخ که نپویگم کم رادیو و چه ده هغوی ده قرض پا دا توصیه و چه چه تل 5000 زیاد قرض ما ورکوی زکه چه وی بیرته اینه در کوی بیا دقه هر رادیو چوی زمای اسنون نده پیاد دا سی توصیه ده پا طولنه که نخبه روی دا ده طولنه اقتصادی اغا اساسات لمنځ وړي، اجتماعي روابط لمنځ وړي، خپل همدغه احتیاجات دي چې ټولنې سره نښلوي. که څوک قرض ونه غواړي بلې قرض وار نه کي، نو د اجتماعي روابط به په څه شي باندې ټینګ شي؟
دیني عالم نورالله کوثر هم د قرض په هکله وایي چې قرض یا پور په اسلام کې یو اصل دی. هغه په پیل کې د قرض په هکله خپلې تجربې له موږ سره شریکوي، بیا د اسلام د دین له نظره په دې اصل غږیږي.
ما په ژوند کې چاته قرض ورکړی ده، ځین انسانانو په خپل وخت باندې په هغه کرام سره چې کله وخت پوره سوی ده یا مخکې له وخت نه هغه قرض بیرته په ډیر ښه توګه ادا کړی. خو داسې کسانو د ما په ژوند کې ما لیدلی دي چې قرض ادایي نه وروستو یا د قرض غوښتو په وخت کې یا خپه سوه یا اسنان قرض نه ده راکړی، او یا تر اوسه پورې قرضداران دي چې د واده کې راشکه قرض کړي وه هغه اوس د لسو یا اتو بچیانو خاوندان دي. نو ماته ډېر عجیبه دا ښکاري چې هغه زمنې کله کله وینم چې غټ غټي زلمیتوب ته نږدې او پلار یې د واده قرض داري، او بیا دا لاڅ چې باز خلک ډیره سپکه کلمه استعمالي چې 100 روپۍ ورواچ دا قرضدار خلک کې قرضدار چپسي، او حال دا چې دا یو احسان دا یو نیکی دا دغه قدر وکي. دغه وجه ده چې الله جل جلاله دا قرض ځانته منسوب کړی دا واقرض الله قرضا حسنا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا. الله وایي چې دا قرض له ما سره ده، او قرضدار هم باید داسې کارونه کوي چې هغه سړی نیکی نه پښیمانه کی، یا هم دا رقم قرض ورکوونکی یا هغه څوک چې قرض ورکوي هغه هم باید فنزرتن مایسرته وګوري چې الله وایي کله تاسو قرض غوښته هغه تنگ دستی په وخت کې به ډیر سړي باندې فشار نه راولي، او سړي ته به لږ موخه ورکوي او لږ موقع به ورکوي چې دا د موقع په سبب سره هغه وکولی شي تا قرض ادایي وکړي.
قدر من اوریدونکو، اوس تمثیل ټوټه اورو. په تمثیلي ټوټه کې دغو کسانو په هکله خبرې شوې چې د پیسو په ساتنه کې بې پروايي کوي، بیا خپله له ستونزو سره مخ وي.
وخزې څه شوې؟
دغه یم لکه چې سترګې دې مو ضعیفه شوې.
ستړې مو خزې، دغه پیسې واخله.
راکه
دا. ولی دا د پیسو باندې څه شو کېم؟ داسې څوک قاته یې؟
نو څنګه کم تاویز کم غاړه کې واچوم؟
غاړه کې ماشو لګي سمې کېده چې خرابېږي.
هو سړی خو به غو دې زړې پیسې راولې دې ته ګوره. دا تا پتیلو دي، دا دې پورو دي، دې ته ګوره څو پلاستر یې په وهلې دي. دا پیسې نو ذکر کېدم.
نو څنګه کوم خو همدغه پیسې دې ما داسې کړي؟
نو زه نه کوم، خو دا زړې پیسې راولې زم دغه سګدم.
نوې کوي ما لګي سمې وساته.
پلارا مورته مې یو بکسک راوړه چې دا پیسې په کیسه مې کېږدي.
دا هغه د پلار لور، اوس نو بکسک هم ورته راوړه. خو موږ ته بل څوک راکوي ورته؟
خیر ده، که بل څوک مونږ ته راکوي مونږ باید سمې وساتو. دا چې بل څوک مونږ ته خرابې راکوي مونږ هم خرابې کړو، نو دینه به څه جوړ شي؟
کینه مکتبې اوس دوه سم په مکتب دې راته ویلی ده، اوس ما باندې خبرې کوي.
او خزه لور مې ښه خبره وکړه. ریختیا وی کم دغه ټول خلک هم دې یو بکسه کوخلی پیسې سمې په قدر وساتي، ولې به خراب شي؟
د دې نه وروسته د دې لور ته بکسک واخله او پیسې یې همدې ته ورکوه.
همدغه سې بکوم.
څه وخت ما بکسک کې پیسې ایښې دي چې هر وخت دې راوړي، یا مې تر توشکه لاندې کړي، یا مې تر فرش لاندې کړي، یا مې د انوارۍ په سر ایښې، بیا مې هغه هم له یاده وځي. کله کله خو یې وړم، هغه د وړو په کندو کې ږدم.
خو همدغسې ده چې پیسې خرابیږي. لورې باکسک راوړم درته چې پیسې مې درکولې په هماغه باکسک کې ښه په قدر کېږه ده.
خو پلاره، ته هم داسې پیسې مه اخله د خلکو نه چې ډېرې زړې وي، او لږ لږ ورته وایه چې پیسې سمې وساتي، ځکه که پیسې سمې وساتل شي پیسې زر نه زړېږي او دا زموږ په ګټه دی.
و لورې، څنګه وکړم؟ دوکان دی نو، ماشوم یې هم راوړي، غټ یې هم راوړي، ښځه یې هم راوړي، نر یې هم راوړي، چا ته به وایم چې نه یې اخلم؟ خو چې وایې نه اخلم، ټول همدغسې دي. خو ما وویل چې باکسک راوړم، ما چې پیسې راوړلې ټولې په هماغه باکسک کې کېږه دی. سمه ده لورې؟
سمه ده پلاره.
آزادی را